دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د مازیګر څلور بجې سوی دی. نن د نهی یا سه شنبې ورځ او د 2018 میلادي کال د جون 14 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. پر روان خبرونه کې به واوري چې د پاکستان د کورنی چارو وزیر ویلي چې القاعده پاکستان خپل تر ټولو لومړنی دشمن ګڼي. بلخوا په کراچی کې دا خوډه په تازه پیښ کې شپږ نور کسان وژل سوی دي. خو تر هر څه لمخه به ورسو فرخنده وزیر ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مخبر کړي.
په کوټه کې د ډاکټرانو په مظاهرو د پولیسو لخوا په تشدد کې یو شمېر ډاکټران ژوبل شوي دي. امریکا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ د تړون هرکلی کړی او برطانی په ایران غږ کړی. نیول شوي حکومت مخالفه مظاهره چاندې خوشی کړی. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان صوبې په مرکز کوټه کې پولیسو پر ډاکټرانو د مظاهرې پر مهال اوخ کې بیون کې ګیس استعمال کړی دی چې لکبله اته ډاکټران ژوبل شوي دي او تر او یو پورې پولیسو گرفتاره کړی دي. لسیمې د مشال ریډیو خبریال وای ډاکټرانو په یو خبری کانفرنس کې تر سبا سهار 10 بجو پورې د کوټې په اسپیتالونو کې په شوبه حادثات کې هم د کاربندیز اعلان کړی دی. په بلوچستان صوبه کې ډاکټران د حکومت نه غوښتنه کوي د ملک ته نورو صوبو په رنګ دي د دوی تنخوا غانی هم سیوا کړل شي. د امریکا د بهرنو چارو وزارت ویان مارک ټونر ویلی امریکا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت ټریډ اګریمنت یعنی د دوه اړخیزه تجارت تړون مرسته کوي او زیاتوي د سره به په دوه هیوادونو کې اقتصادي پرمختګ ته لار هواره شي.
The United States welcomes the announcements by Presidents Karzai and Zardari of the full implementation on June 12th of the Afghanistan-Pakistan Transit Trade Agreement. This step is a concrete demonstration of the common shared vision of development, prosperity, and peace the two presidents share.
ټونر وای امریکا د افغان ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان ولسمشر اسف علی زرداری ترمنځ د جون په 12 نیټه د ترانزیت ټریډ تړون د لاسلیک کولو او په مکمله توګه د نافذولو هرکلی کوي او زیاتوي دوی تمه لري د سره به دواړه هیوادونه پرمختګ وکړي او د یو بل د خیالاتو د شیانو د سوداګرۍ او اقتصادي منصوبو نه به ګټه پورته کړي. جرمنی په رسمي ډول د لیبیا یاغیان پیژندلی دي. هلته امریکا پر افریقایي هیوادونو غږ کړی چې د معمر قذافي ملاتړ دې پرېږدي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ګایډو وسترویلې په بنغازی کې له یاغیانو سره د لیدلو وروسته وویل جرمنی د واک ته بدلون ولسی شورا د لیبیا د خلکو د یوازیني قانوني استازي په توګه پیژني. جرمنی په دې ډول 14 هیواد شو چې دا شورا یې وپیژنده. هلته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د ایتوپیا په ادیس ابابا کې په افریقایي مشرانو غږ کړی دی چې د قذافي ملاتړ دې پرېږدي. په شام کې پوځ د حکومت مخالفو پر ضد عملیات پیل کړی دي او د جسر الشغور کنټرول یې ترلاسه کړی دی. مظاهره چیان وایي د مارت النمام سیمې شاوخوا ټینکونه راجمع شوي دي چېرته چې دا وخت ولسمشر بشر الاسد خلاف زیاتې مظاهرې روانې دي. د شام پوځ له هغې وروسته د هیواد په شمالي برخه کې عملیات پیل کړي کله چې په جسر الشغور سیمه کې 140 امنیتي عسکر د یاغیانو لخوا وژل شول. د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټري بان کی مون د ارجنټاین د سفر په محل ویلي دوی د شام د حکومت لخوا په خپل خلکو تشدد په سخت ټکو غندي.
I once again urge President Assad of Syria to allow humanitarian access to affected areas and to allow this a human rights council mandated assessment mission.
بان کی مون وای دوی یو ځل بیا په ولسمشر اسد غک کوي چې متاثر خلکو ته د بشري مرستو رسولو اجازه ورکړي او دا چې د بشري حقوقو ادارو ته د اجازه ورکل شي. په شام کې د حکومت لخوا په تشدد کې د متاثر خلکو معلومات وکړي. بان کی مون وای حکومت په مظاهره چانو د تشدد کار اخیسته. د ترکی خبری ایجنسی اناتولیا وای سناس وزره خلکو د شام نه ترکی ته د خراب حالاتو لوجه سفر کړي دي. مشال ریډیو تا غوږی. امریکا وایي دوی به په لبنان کې د نوي حکومت چې حزب الله پکې برلاسه دی انتظار کوي چې دغه وګوري. د پنځو میاشتو د خبرو وروسته د لبنان وزیر اعظم نجیب میکاتی د دیرش غړو د نوي کابینې اعلان وکړ چې پکې اورپکې ډله حزب الله او د هغوی ملاتړ زیات شمېره لري. امریکا دا نظر لري حزب الله چې شام او ایران یې مرسته کوي یوه ترهګر ډله ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر وایي دوی به د لبنان د نوي حکومت اندازه د هغوی د کارونو نه لګوي او زیاتوي دوی به د لبنان په حکومت زور راوړي چې د ملګرو ملتونو د پلټون کې ډلې سره مرسته وکړي چې په 2015 کال کې د لبنان د هغه وخت وزیر اعظم رفیق حریری په عمر کې د ککړو کسانو معلومات کوي. تمه ده دغه پلټون کې ډله به د حزب الله نه هم د حریری د مرګ په اړه پلټنې کوي. وروسته خبردار چې برطانی پر ایران ټینګار کړی دی چې په مرکز تهران کې نیول شوي مظاهره چان دې خوشی کړي. په تهران کې امنیتي ځواکونو د مظاهرې پر مهال ډیر کسان نیولی دي. مظاهرې د 2009 کال د لانجمنو ولسمشریزو انتخاباتو د دویمې کلیزې پر مهال شوې دي. د منځني ختیځ لپاره د برطانی د بهرنیو چارو یو مرستیال وزیر ویلي د زیاتې اندېښنې وړ باوري رپورټونه دي چې مظاهره چان نیول شوي او د هغوی پر ضد له تشدده کار اخیستل شوی دی. داو
خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول. په روان خبرونه کې مساوس لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. د پاکستان د کورنی چارو وزیر رحمان ملک ویلی د اسامه تر مرګ وروسته القاعده پاکستان خپر تر ټولو لوی دشمن ګڼي. په کراچی کې د هدفي وژنو او خډه په پیښو کې شپږ کسان وژل شوي دي. یو ځایي اوسیدونکی وایي ټول شپه ډزې روانې وې.
کم سے کم دا 12 بجے شو شپ ردی اتو بجو پورے لگا وہ سم دزی گئی دی پورا شپ دزی گد بختلا بیگا پورا شپ منگلون کرے دا دز بین تی ہائی لگا زیات او بین تی ہائی غٹ غٹ آواز نو
نن دا پاکستان په گډون په ټوله نړۍ کې د وینی ورکولو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په کوټه کې د پښتونخوا بلډ بینک یو چارواکی وایي
دلته دروازې له سهار ته ماښامه کم تر کمه اویا کسان داسې راځي چې خپل وین رضاکارانه جمع کوي. نو ډېر لوی تبدیلی وسره غلګی دا.
او نن په افغانستان کې د مور ورځ لمانځل کیږي. په جلال آباد کې وی غونډه ته یو مور په جنگ کې شکیلو ډلو ته صدا پیغام ورکوي.
دوی باید دغه ورځ په خاطر باندې دوی د جنگ نه لاس واخلي او راشي ځکه که اپل عمري ام ضربې مور خو ترسيږي او کدی پل عمري ام ضربې مور ترسيږي.
او دروانې خبرونه په پای کې ځنګړونیس پروګرام پر ماته تیر شو وطن اوریدل هم مه هیروي. گران اوریدونکو زموږ شغ له مشال رادیو خاوري راځو خپل لمړي راپور ته. د پاکستان د کورنی چارو مرکزی وزیر رحمان ملک ویلی دی چې د اسامه تر مرګ وروسته القاعده پاکستان تر ټولو لوی دشمن ګڼي او د دې جنگ د ګټلو لپاره په پوز باندې د ټکونو په ځای ولسته نور قربانی ورکول پکار دی. د نوموړي د دې خبره په اړه کارپوهان څه نظر لري؟ په دې اړه له اسلام آباد څخه د مشال رادیو خبریال ریاض مساخل دغه راپور ته به غوږ شو.
تیر مخام د سینټ غونډې ته په خطاب کې د کورونو چارو وفاقي وزیر اوی چې بعضې ملکی او غیر ملکی طاقتونه غواړي چې پاکستان کې اړې غړي وي او دا خلک د اسلام په جامه کې خپل ناوړه مقصدونه ترسره کوي. د رحمان ملک وینا وا
د اسامه د مرګ وروسته القاعده پاکستان خپل لومړی دشمن ټاکلې دی. تحریک طالبان چې زما په خیال د پاکستان تر ټولو لوی دښمن دی دوی هم خپل پوره پوره کوشش کوي چې پاکستان کې اړې غړي پیدا کړی. هر ورځ د بیگونا خلکو وینه تویوي. زمونږ وسلوال ځواکونه د دې خلکو هر قسمه او هر ممکن مقابله کوي. زه غواړم چې دې جنگ کې د پارلمان غړي او عام خلک هم د فوج او نور قانون نافذ کوونکو ادارو ملا مضبوطه کړي.
د نوموړي د خبرو او د اولسنا د نورو قربانو د غوښتنو په اړه چې کله مونږ د پوځي او دفاعي چارو د کارپو او متقاعد بریګیډیر محمد سعد نو پوښتل چې د پارلمان نه دا غوښتنه چې تاسو په پوځ یا نورو ادارو ټکونه مکوي او یا د ترهګرۍ خلاف جنگټل لپاره اولس نورو قربانو ته عمله او تړي سمان لري. نو هغه وی
مطلب دا چې قرباني خو د خبرو وکړه نو زبخه د ډېر زره پاکستانيان چې په دې جنگ کې شوي دي او دا خو زما په خیال باندې دې کو تاسو پښتنه کول پکار دي قرباني مونږ د سر لپاره ورکو د دې اند څه دي اخر ته مونږ څه کو دا ترکه پورې داسې مطلب چې دا ماته و چې بالکل ته قرباني ورکو مخکې سره کله به قرباني ورکو نو بیا مطلب چې بعد دې ملک ماته تحفظ نه راکې او مانه صرف خپل مرګ واړي او دغه قرباني مانه غواړي نو بیا ماته دې ملک نه دې فوج نه دې حکومت نه ماته فائدہ څه ده.
د بریګیډیر صاد وینا وا چې کوم ځای کې هم پوسټ کې یا بل اداره کې سکمې بشي وي نو دا د پارلیمان د غړو ذمہواری ده چې هغه په ګوته کړي او په دې چاله خاطر درنول ندی پکار. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د امریکا د دفاعي چار وزیر رابرټ ګیټس وایي چې له پاکستان سره په اړیکو کې له صبر څخه کار اخیستل پکار دی، ځکه چې د پاکستان تر اوسه دا خبره هیره نه ده چې کله شوروي اتحاد له افغانستان څخه وایستل سو نو امریکا پاکستان یوازې پرېښودي. نوموړي دا خبرې له اے پی خبري اژانس سره په مرکه کې کړي دي چې د پاکستان په اړه د بیلابیلو پښتنو ځوابونه ویلي دي. د دې مرکه مهم ټکي به زموږ همکار ګلاز درته واوروي.
خبری اجانس ایسوسییټډ پریس د امریکای د دفاع وزیر رابرټ ګیټس سره ځانګړی مرکه کړی ده چې د نوموړي په وینا امریکا په دې خپه ده او شک لري چې پاکستان د بمونو جوړولو کارخانو په اړه اروپکو ته معلومات ورکړي وو چې امریکای استخباراتي ادارو ته د دې ځینو معلومات شته. خو نوموړي لږ ګړی جواب کې تم شو او وی ویل چې پاکستانی چارواکو له القاعده سره تړلې حقانی ډلې ته معلومات ورکړي دي. نوموړي زیاتوي چې داسې قسمه پیښو سره باید د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې خرابې نشي. خبري ایجنس ای پی لیکي چې امریکا تیرې اونو کې د پاکستان سره د اړیکې پر ځای کولو لپاره استخباراتي معلومات ورکړي وو چې حقانی ډله په دوه ځایونو کې د بمونو جوړولو کارخانه لري. خو چې کله پاکستانی ځواکونه د غزای ته ورغلل نو هغه ځایونه له مخکې خالی کړی شوي وو. خبري ایجنس د یو چارواکي د نوم نه خودو په وینا لیکي داسې ګومان کوي چې پاکستان حقانی ډلې سره دا معلومات شریک کړي وو. د خبري ایجنس ای پی د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا په پاکستان نور زیات زور اچول پکار دي، ګیټس وایي چې د صبر نکار اخستل پکار دي. پاکستان لا تر وسه دا خبره نه ده هیره چې کله شوروي اتحاد د افغانستان څخه وستل شو نو امریکای پاکستان پرې خودو. رابرټ ګیټس وایي چې د دوړو هیوادونو ته د یو بل ضرورت دی او دا اړیکې دی باید د افغانستان پورې محدود نه وي، دا د سیمې استحکام لپاره وي. او موږ په رښتینې د پاکستان په بد اعتمادۍ غور وکړو او دا هم ګورو چې د دوی د القاعده پر ضد د سخت دریس چې اوس بیا له منځه تللی ده. رابرټ ګیټس په مرکه کې د یمن چې د حکومت او اپوزیشن قبیلو ترمنځ جګړه روانه ده او دا هیواد د کورنۍ جګړې په لور روان دی په حواله جواب ورکولو کې له احتیاط کار واخستو او وی ویل چې د صدر عبدالله صالح د هیواد ناتلو وروستو حالت لږ ښه شوی دی. نوموړی زیاتوي چې په یمن کې د پوره جنگ امکان نشته او د صالح د هیواد نه بهر پاتې کېدل هم څخه نتیجې را برسېره کولی شي. رابرټ ګیټس چې په لیبیا د امریکای فوزي عملیاتو مخالفت کړی وو په مرکه کې اټکل وکړو چې معمر قذافي به د واک څخه لري شي او وی ویل چې د قذافي له خپل تیروتنو یا د بل چا د لاسبه دوی لري شي. خبري ایجنس ایسوسییټډ پریس لیکي چې وش پیته کلن رابرټ ګیټس د دفاع چار وزارت موده په دوه اونو کې پوره کیږي. دوی په مختلف څوکو پاتې شوي دي چې یوازې ویش کاله په سیایي کې تیر کړی وو او څلور نیم کاله د امریکای د دفاع چار وزیر په حیث یې کار کړی دی.
ګلایز وو چې د پاکستان په اړه د امریکا د دفاعي چارو د وزیر رابرټ ګیټس د هغې مرکې مهم ټک درته اورول چې له خبري ایجنس ای پی سره کړی و.
پورتو وای مشال ریډیو ور.
ګران اوریدونکو، زموږ ژغ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. او زه د کراچي پر لور په کراچي شهر کې د هدفي وژنو او اخوډب په بیلابیلو پیژو کې شپږ کسان وژل شوي دي. وژل شوو کسانو کې درې کسان د ایم کیم ډلې او یو تن د پیپلز ګوند غړی دی. د اخوډب پیښې د ښار اورنګي ټاون په بیلابیلو سیمو کې د پرون راهیسې شروع شوي دي. نن هم په متاثره سیمو کې ویره ده چې له کبله په سیمه کې کاروبارونه بند دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال ظفر کریمي په خپل دغه راپور کې راکوي.
د کراچۍ ښار په بیلابیلو سیمو کې روسته له هغې د تشدد پیښو زور ونیوه. کله چې نامعلومه وسله والو د اورنګي ټاون په علیګړ بازار کې 15 کلن شفیق په ډزو ووجلو. د سیمې د پولیسو مشر مجید عباس په وینا وژل شوی تن د ایم کیو ایم ډلې غړی و. د شفیق د وژنې وروسته د ښار په قصبه کالونۍ، علیګړ، بخاري کالونۍ، پیرآباد او کټي پهاړي په سیمو کې نامعلومه وسله والو ډزې شروع کړې چې له وجې یې سیمه کې ویره خورا او کاروبارونه بند کړی شو. د سیمې استوګن وایي د تیر مازدیګر راهسې شروع شوې ډزې بیګا ټوله شپه او نن سحر هم روانې دي.
پاکستان پکې نور د قزموړ سیټ ته لګېدلی دي چې کله کم سے کم دا 12 بجې شوې شپې ردې اتو بجو پورې لکه اوس هم ډزې کېدې پوره شپه ډزې وې. یره هوډیا تر په بازار خود لکه زبر خپل بیګا پوره شپه موږ لون کړې ده ځکه داسې ډزې وې چې ما تاسو ویل دا څه خیال کې د ما کې شي کېږي لکه دغه یو خبر راځي چې پښتون د ماجر جنگ دی او دغه دا دز به انتهایی لکه زیات او به انتهایی غټ غټ آوازونه د ترانسپورټ هم مکمل طور باندې پرون هم بنو وسم متاثر ده مکمل طور کاروبار هم متاثر ده کټی پاره څخه تکم دکان نه چې کم دغه چې دغه مکمل طور باندې بند پراته دي.
دا باسي شهید اسپیټال د ډاکټرانو وینا ده چې پرون مازیګر نه تر نن سهار پورې د څلورو کسانو مړی دغه هسپتال ته وروړل شوی دی. د دې نه علاوه د دوه کسانو مړی سیول هسپتال ته هم وروړل شوی دی. وژل شوو کسانو کې یو تن زیالم اډوکیټ نومېږي چې د پیپلز پارټۍ د چارواکو په وینا نوموړی د دوی د ګوند غړی دی. ښار کې د تیرې ورځې راهسې د خوډب د شروع شوې لړۍ تورونه عوامي نېشنل ګوند او ایم کیو ایم ډلې پر یو بل لګولې دي. د یادونې وړ ده چې کراچۍ ښار کې د لږې مودې کراري وروسته هدفي وژنې او د تشدد دا پیښې په داسې وخت کې ترسره شوې دي چې سند حکومت ښار کې د امنیت د ټینګښت دپاره د ګمارل شوي رینجر ځواک د فعالیت په اړه د سره غور شروع کړی دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا، ولې خپه ناستې؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه را نه تیرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه وخت تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې هم واوري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
ګران اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاره هم اوریدلای شئ. او کچيري په فیسبوک کې تاسو خپل پاڼه لري نو د فیسبوک د پلټنې په ځای کې په پښتو ژبه مشال رادیو ولیکئ، نو هله به تاسو پر دیوال باندې د مشال رادیو هر راپور راسي او تاسو به ترې خبر شئ. او اوس خپل راپورونو ته دوام ورکوو. دوی ورځې وړاندې د پېښور په خیبر سوپر مارکیټ کې د ځانمرګي برید په ترڅ کې خواوشا 40 کسان ووژل سول او تر 100 زیات ژوبل سول. په دغه برید کې خان محمد نومي د یو هوټل کارکونکي هم ووژل سو چې د کورنۍ د 14 کسانو پالنه کول. په پېښور کې د مشال رادیو خبريال فواد علي شاه د خان محمد په اړه یو راپور جوړ کړی چې تاسو په مرته راګرځوم.
د پیښور په صدر سیمه کې په خیبر سوپر مارکیټ کې شوی ځانمرګي برید کې مړ شوي خلک یا خو طالب علمان وو او یا مزدور کار. 30 کلن خان محمد څوک چې د تهکال د سبحان آباد علاقې یا سیمې اوسیدونکي وو هم په دغه ځانمرګي برید کې مړ شو. خان محمد به د خیبر سوپر مارکیټ په یو هوټل کې پراټې پخولې. دی د خپل کور واحد کفیل وو. د خان محمد پلار میر محمد وایي چې د خان محمد مرګ د 14 کسو مرګ دی.
زمونږ په کور کې یو ځای مې ومه کړه، شپږ مې لورګانې دي او دادری می نوسی دی دی زوی چې دا پاتې شو. او زغه می زوی زدری روخ نه موږ له دور کوټوال نه مزدوری کوله.
خان محمد بچ کومې پیسې ګټلې، پاغه بعد ټول کور خرچه چلی دا.
بیا د دې هوټل کې پراټې پخولې، 300 روپۍ باغه ورکولې، څه دلته بل کار کول دی خو مقصد د کور یو 10-15 روپۍ بیا برابرولې چا کری یو د ماشومانو یو صدقه به کېده. هغه د اسخوابانو ژوند چې ماښام به مو خوړل سبا له خدای شته واجب دی او هغه الله واخص
د خان محمد د مرګ خبر کور ته څنګه راغلو د د پلار وای
د شپې نوم خبر سار چې راپاس زمونږ ته دکان والا ټلیفون وکړ چې زه واقع شوی د خان محمد زه خوږ دی لکه تاسو دغه لاره شې د وینډن هسپتال هغه زه دې جان په پات لاړم پیسې را سره نه ویل سم سر دي جان پیسې یو مرګره میرا پاس او مالی مال لري پیسې را نو هغه لګه خرچه مرچ را کړو په غو سره لاړم به مغه مړو کې کا ته ځم که زه خې لړې د کور باندې بل چا موټر راونی وغه کړه له واچ او راو
خان محمد او دغه خاندان د 13 اتو کالونو په سبحان آباد ته کال کې اوسېږي د دې یو گاونډي کشر خان وای چې د دې ژوند به ډېر په سخت تیرې دو
ګران وي د کور میټر ته وړ او د دې د دملا تکلیف او سرګونه مګونه اورېدلې د دویم کال چې د مزدوري نشي کولې دی په ټاټکی مزدوري کوله اوس هغه ټاټکی مزدوري دانش کول شو ولې یو خخت او چته کې به دغه خوځېدو نه دغه نه خان محمد ورته وی چې رته کې نه پلار از په شاو ژوند به زه خوري ریکم خو تا باندې به زه کار نه کوم پس الله پاک داسې سخت پغې را وستو دا کلار ولاړو
د خان محمد پلار ک یو طرف ته د ځوان ځوی مرګ خپکونو بل طرف ته دا غم خوري چې دی با په کور کې ناشته یو لس جنکی او خځه څنګه پالي فواد علی شاه مشال ریډیو پیښور
گران اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري د خیبر پښتونخوا په حکومت کې سینیر صوبای وزیر بشیر احمد بلور وای د ترهګری پر ضد جنگ د دوی خپل جنگ دی نوموړي ویلي کڅه هم ورمورز د پېښور په خیبر سپر مارکیټ کې ځانمرګ برید یو شمیر کسانو ته مرګ جوړ لواړول خو د مذهبي ګوندونو لخوا په دې اړه هیڅ ډول د غندنې بیان نه دی راغلی د مشال ریډیو خبريال غلام غوث له سینیر صوبای وزیر بشیر احمد بلور سره خبرې کړې چې تاسو یې اوریدو تر بولم
دا دو پارٹی چې هغه جماعت اسلامی جلسہ کړی دا مردان کې او جمعیت العلماء اسلام چې دا هغه خپل مجلس عاملی میٹنگ کړی دا ایک زما دا او چې نن تاسو خبرونه کوو ګورو نه چام د دې واقع کنډمیشن نه کړی یو دا ویلی دي چې دا زنګ جنگ نه دی دا د امریکای جنگ دی او دا جنگ د ختم کړی شي بل دا ویلی دي چې کشمیر مسله د حل شنو دا جنگ به ختم شي خدای بندگانو دا کشمیر مسله خو نه دا خود شپه ته کالو نه دی دا جنگ زنګ هغه وخت پورې نه چې 9/11 پورې نه چې کوم زنګ چې په یو ټلیفون مارشل ایڈمنسٹریٹر جو دیو ورسر جمعیت والا ورسر ناز تو پیو ٹیلیفون کے آگے خپل عرص تعلق بدل کو آگا دا جنگ زان ترا اس تو روز زما بشی پکی مری زما
سپتر
بلکل دا زمونگ جنگ دے ما فهم دایم زما بشی پکی مری زما سپتونه پکی بلاست کیږي زما انسټیټیوشنز پکی بلاست کیږي زما په پریس کلب باندې عملی کیږي زما په جنازو عملی کیږي زما په سلون عملی کیږي دا اوس دا چا دا پاره کی دا زما جنگ ده کنه نور دا چا جنگ ده دا بد قسمتی ده دا خلک خپل ځان یا خو یریږي یا غوسره ملاو دي دا دا خبره هغه کوي مونږ دا زنګ جنگ ده مونږ ان شاء الله د دې مقابله کوو
د دې جنگ د مخنیوي لپاره ستګلار جوړول ست ستراتیجی پکار
ده د دې دوه ستراتیجی پکار دي کې کیریټ اینڈ سٹک دوانا پکار دی دیکھے خبر ترے پکار دو دیکھے مقابلہ پکار دے خو خبر ہے وقت آگا وقت ہے چکم خلق زندہ حکومت ریٹو منی خپل آگا اصلاح کی دی نو پا سرستر کو خبر کو وہ کا سوک پزور او دا حکومت ریٹ نہ منی دا آگے سر خوال نہ پیدا کی جمع خبر کو مو خود میں تشدد خلق کو مو خوچا سر جنگ نہ کو مو خوار چا دا خود دے دو کی جو پاکستان دا پختونخوا علاقہ چے دے دا دیش کالو نا سنسی نہ دے تب منگ دے جو زنگ بچی پک مری زنگ دا بلاشونه کیگی سنسینا تارو سا پوری دیش کالو شو زنگ بچی پک مو خدا چا تم میں تشدد پیدا شو مو خود میں تشدد والا خود دلتا امن قائم شی امن قائم شی زمون دومرا وسائل دی سنگ چا غنی خان وچ یا زما وطن دا لالونو خزانه زما زما دا لالونو خزانه دی بلکې او بد قسمتی دا چا
من دو مہینہ پس دا ترګری دا پیخه ولی سی واشو خاص کردو اوسامه دا وجنی نه پس
دا خو حیران خبر دا ته دومرا لوی لیڈر چا چرتا دا سی مرشی آغا دا سے دا سنگا آغا مرشو پا آغے دمنا نیو خود کم طریقہ کار و آغا من مخالفت کو چا امریکا یا کسی یو ملک تم دا اجازت نو ورکو چا آغا راشو زنگ ملک دا خپل آغا ایکشنو کی بغیر دا زنگ تپوسنا دا پکار چا منگ نے تپوس کرو خو اسامن دا مرنا پس دا ریاکشن بکی دا او دا ریاکشن منگ تا دا خو منگ ما دا تارتو کو چا منگ خو دیش کالنا دے بلاسٹونو کیو منگ بندے دا دیا سر نپریوزی خو منگ دا ویو وطا استاس په وسادت چې موږ مسلمانانو موږ پښتانه یو خدای دا پاره ځنګ روانه لاسو باسي او کینی په دې خبرو تر دا مسله حل کو او دې کې تاسو حکومت رټومنه
د خیبر پښتونخوا سینیر صوبای وزیر بشیر احمد بلور چې په دغه صوبه کې د ترهګری د پیښو او د مذهبي ګوندونو لخوا د چپتیا په اړه د مشال لريو د خبريال غلام غوث پښتني ځواب ولې ګران اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې له اوږدې مودې راهیسې بمی چاودنې روانې دي چې په ترڅ کې په زرګونه خلک وژل شوي دي. په پاکستان کې د بټ آباد تر عملیاتو وروسته چې اسامه بن لادن پکې ووژل سو څه باندې دوه شپېته بمی چاودنې شوي دي چې زیاتره په خیبر پښتونخوا کې رامنځته شوي دي. په دې چاودنو کې که یوې خواته ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، نو بلې خواته کاروبارونه هم اغېزمن شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال راډیو د خبریالي انیسا اجمل په دې رپورټ کې واوري.
سخت کال په دویم مئی د القاعده مشر اسامه بن لادن د وژنې وروسته په ملک کې او په خاص توګه صوبه خیبر پښتونخوا کې د چاودنو او ځانمرګي بریدونو پیښې زیاتې شوې دي. د دویم مئی وروسته په ملک کې قریبا دوه شپېته چاودنې او ځانمرګي بریدونه شوي دي چې پکې یو څلوېښت په صوبه خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې شوي دي. په دې پیښو کې قریبا دوه نیم سوه تنه وژل شوي دي او څلور سوه څلوېښت پکې ژوبل شوي دي. په ملک کې په مئی او جون میاشت کې چې کوم چاودنو او بریدونو کې زیات زیان شوی دی، په هغې کې د دویم مئی چارسدې سیمې عمرزی پیښه ده چې پکې درې ماشومان او یو زنانا وژل شوې ده. دغسې د مئی میاشتې په اتمه نیټه په نوخار کې یو زلی ډسټرکټ کورټ کې چاودنه وشوه چې پکې څلور تنه وژل شو. په شب قدر کې په دیارلسم مئی پاکستان فرنټیرز کانسټیبلري کې د چاودنو له وجې قریبا دوه نوي کسان وژل شو او یو سلونه زیات ژوبل شو. دغسې د مئی میاشتې په شلمه نیټه پېښور کې د امریکې کونسل خانې په یو کان وایه برید وشو چې پکې یو تن وژلې او یولس ژوبل شوي دي. د دې وروسته د مئی میاشتې په دویشتمه نیټه په کراچۍ کې مهران نیول بیس کې د ترهګرۍ یو پیښه مخې ته راغله چې پکې لسو تنو د خپل ژوند قربانۍ ورکړې. په پنځه ویشتم مئی په پېښور کې د سی آی ډي دفتر په نښه شو او په دغه پیښه کې قریبا لس سیکیورټي اهلکار وژلي شو. د دې پیښې یو ورځ وروسته په شپږ ویشتمه نیټه هنګو کې د چاودنې له کبله شپږ دېرش کسان وژلې او پنځوس ژوبل شو. د مئی میاشت په اخیره کې د ترهګرۍ غټه پیښه په باجوړ ایجنسۍ سیمې سلارزۍ کې وشوه چې پکې اته تنه وژلي شوي دي. او دغسې بیا په جون میاشت کې په پنځمه نیټه نوخار کې په یو بیکری کې د ترهګرۍ پیښه وشوه او په دغه پیښه کې شل تنه وژلي شو. او هم په دغه ورځ پېښور کې متنی بازار کې په یو بس ټاپ چاودنې له وجې شپږ تنه وژلي شوي دي. په متنی کې د جون میاشتې په نهمه نیټه هم دغه رنګي یو بله پیښه وشوه چې پکې څلور تنه وژلي شو. د دې وروستو پېښور کې په سم جون په خیبر سپر مارکیټ کې چاودنې وشوې چې پکې قریبا څلوېښت تنه وژلې او ګڼ شمېر ژوبل شو. د دې وروسته په دیارلسم جون په سرخار اسلام آباد کې د ترهګرۍ یو تازه پیښه مخې ته راغله چې پکې یو سیکیورټي ګارډ وژل شو. په ملک کې د امنیت خراب صورتحال په اړه حکومت لا څه ګامونه پورته کول پکار دي؟ په دې اړه د سیاسي چارو کارپوه اقبال خټک وایي
حکومت یقینا هغه شانتې ګامونه پورته نه کړل څنګه د خلکو تمه وه. مونږ ګورو چې د حکومت مختلفې ادارې څه داسې کارونه کوي اون خلې دي چې د هغې نه دغه ادارو باندې د خلکو اعتماد ختمېږي. لکه کراچۍ کې تاسو وګورئ یو کس چې په کومه طریقه باندې ووژلی شو او دغه شان په کوټه کې پنځه غیر ملکیان چې څنګه ووژلی شو. نو که دغه شان حالات په دې هېواد کې رامخته راځي نو بیا خو به د خلکو اعتماد بالکل ختم شي.
په ملک کې په چاودنو او ځانمرګي بریدونو کې د ټولو سیاسي سیکیورټي اهلکار په نښه شوي دي او دوه خبریالان نصر الله آفریدی او اسفندیار پکې هم وجلی شوې دي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي. ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د خیر شګړې د وی ادارې انصار برنی بلفیر ټرست په هڅو هغه 22 یرغمل سوي کسان را خوشی سوي دي چې ولس میاشتې مخکي په سومالیا کې د سمندري شکمارو لخوا یرغمل سوي وو. په دې کسانو کې څلور پاکستانی، شپږ هندستاني، یو ولس مصري او یو د سریلانکا سره اړ لري. دا چې د ادارې څرنګه دغه یرغمل سوي کسان آزاد کړل او نور په دې اړه نورې څه هڅې روانې دي، په دې اړه د کراچۍ څخه د مشال راډیو خبریال ظفر کریمي نور حال راکوي.
د سند صوبې گورنر ډاکټر عشرت العباد خان گورنر هاوس کراچۍ کې خبري غونډې ته ویلي چې د څلورو پاکستانیانو په شمول دوی یرغمل شوي کسان د سومالیې د سمندري شوکمارو څخه آزاد کړی شوي دي. دغه کسان چې د یو سمندري جهاز کارکوونکي وو، یوولس میاشتې مخکې خلیج کې د سومالیې د سمندري شوکمارو لخوا یرغمل شوي وو. دغه کسانو کې شپږ هندوستانیان، یو سریلنکن او یوولس د مصر تابعیت لرونکي کسان شامل دي. د پاکستان په څلورو تابعیت لرونکو کې درې کسان د کراچۍ او یو تن چې علی رحمان نومیږي د سوات ضلع اوسیدونکی دی. راخوشې شوو کسانو کې یو تن کپتن وسی د قید څخه تر آزادې دو وروسته شخصي ټی وی ته داسې ویل: زمونږ دا یقین ختم شوی و چې موږ به د سبا سترګه بیا ووینو. موږ یولس میاشتې ډېرې په بد حال کې تیرې کړي دي. ټولې یولس میاشتې موږ ته د خوراک دپاره دال او وریجې راکول کېدی، او هغه هم د شکمارو خوښه وه. که زړه به یې نه و نو دال او وریجې به یې هم نه راکولې، او موږ به په وږې ګېډه شپه سبا کوله. د شکمارو د قید څخه دغه ټول دویش یرغمالیان د خیرخېګړې ادارې انصار برني ویلفیر ټرست په هڅو خوشې کړی شوي دي. د دغې ادارې مشر انصار برني په وینا، شکمارو د یرغمالي شوو خلکو د خوشې کولو دپاره یوویشت لکه امریکایي ډالر غوښتي وو. د هغه په وینا دوی ته دغه پیسې خیرات ورکوونکو خلکو او ادارو ورکړي چې له امله یې د دغې کسانو راخوشې کول ممکن شو. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. دا وخت په پېښور کې د مازدیګر څلور نیمې بجې سوي دي. فرخنده وزیر به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
په کوټه کې د ډاکټرانو په مظاهرو د پولیسو لخوا په تشدد کې یو شمېر ډاکټران ژوبل شوي دي. امریکا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ د تړون هرکلی کړی. برطانیې په ایران غږ کړی. نیول شوي حکومت مخالفه مظاهره چان دي خوشې کړي، او امریکا افریقایي هیوادونو ته ویلي د کرنل قذافي ملاتړ دې پرېږدي.
فرخنده وزیر و چې تاسو ته د مهم خبرونو لنډیز واورو. یا وسو د افغانستان پر لور، په افغانستان کې ایساب او ناټو ځواکونه ټینګار کوي چې افغان ځواکونو ته د امنیت د مسولیت د سپارلو بهیر به په ټاکل شوي وخت کې پیل سي، او ناټو به له افغانستان سره د یو ملاتړ کوونکی او اتحادي په توګه پاتې سي. خو د پوځي چارو کارپوهان وایي چې افغان امنیتي ځواکونه لا دې ته جوګه نه دي چې له بهرنیو ځواکونو څخه د امنیت چارې ور وسپارل سي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبريال نقیب الله متنوال راکوي.
په افغانستان کې د ناتو د ملکی استازي وایان ډومینیک میډلی تیر ورځ په کابل کې په یو خبري ناسته کې وویل چې د امنیت مسولیت سپارل او د ناتو ځواکونو وتل په ټاکل شوی وخت ترسره کیږي، او ناتو بل افغانستان سره د یو ملاتړ کوونکی او متحد په توګه پاتې شي. نوموړي زیاته کړه چې افغان ځواکونو ته د مسولیت د سپارلو لومړی پړاو د شرایطو او امنیتي وضعیت له مخې ترسره کیږي، او په افغانستان او سیمه کې به پر امنیتي وضعیت هیڅ ډول منفي اغیزه ونه لري. نوموړي زیاته کړه چې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیت مسولیت د سپارلو بهیر د روان زیږدیز کال د جولای په میاشت کې د هیواد په اوو ولایتونو کې پیل او تر 2014 کال پورې به بشپړ شي.
In his opening remarks at the meeting, the NATO
د ناتو سرمنشي افغانستان د خپل پوځي ماموریت د یو مهم هیواد په توګه یاد کړ، او زیاته کړه چې افغان ځواکونه د دې جوګه دي چې د امنیتي چارو واک ور وسپارل شي. دا لړۍ به د هیواد له اوو سیمو څخه پیل شي چې د دې سیمو اوسیدونکي د هیواد 25% جوړوي. دا لړۍ به په جولای کې پیل کیږي او تر 2014 کال پورې به بشپړ شي. د افغان ځواکونو وړتیا ورځ پورز ډیریږي. اوس مهال د افغان ځواکونو شمیره 290,000 ده، او ناتو هیله لري چې د افغان ځواکونو شمیره 350,000 ته ورسوي.
They will reach the 305,000 objective well ahead of the October schedule.
خو د پوځي او سیاسي چارو کارپوهان بیا بیل نظر لري. د سیاسي او پوځي چارو کارپوه امیر شاکر ګروای چې امریکا او ناتو په دې خپو هیږي چې افغان ځواکونه په کوم حالت کې دي. نو موړې زیاتوي چې کله د افغان ځواکونو تجهیز په هم دی ډول وي، نو باور نه لري چې افغان ځواکونه د هیوا ساتنې بشپړ ورتیا پیدا کړي.
خو با ما ویلي دي چې موږ یو تعداد عسکري قوتونه د افغانستان د جولای په میاشت کې پاسو. زموږ نه دوی ته د افغانستان وزل چی ښه معلوم دی، او د پاوس قوتونه ښه ورته معلوم دی. ښه پوهېږي چې دوی دفاع کولی شي که نشي کولی. زه په دې عقیده یم چې دوی به هغه قواوې وباسي چې په جنګ کې ترې استفاده نه کیږي، او هغه اضافي قواوې چې دلته دوی پخوا را نقل کړي دي، د هغې اضافي قواوو د ایستلو په لار کې به دوی داسې ووایي چې موږ دغه دې قواوې وایسته او نور هم باسو. که چیرې دا لړۍ په رښتیا وباسي او افغان پاوس ته د 1900 تر 2014 کال پورې همداسې پاتې شي، تر 2014 نه که همدا وضعوي تر 2020 کال پورې هم د ځان نه دفاع نه شي کولی. د موجود حالت نه زه زیاته توقع نه لرم چې دا د وکولی شي. خو د کېدو لارې یوازې یو ملي حکومت کولی شي چې ملي فوز جوړ کړي.
د سیاسي او پوځي چارو یو بل کارپو جنرال نورالحق علومي هم وایي چې که څه هم د کیمیت په لحاظ نړیوالې ټولنې د افغان ځواکونو په روزلو کې کار کړی، خو په کیفي لحاظ پوره توجه نه ده ورته شوې.
اما اون چې که نقطې نظر کیفي هست که توجه لازم صورت
په کمی لحاظ ورته پاملرنه شوې ده. هغه څه چې په کیفي لحاظ پورې اړه لري پوره پاملرنه نه ده ورته شوې. د مثال په ډول ټکنالوژي، پرمختللې وسلې، الوتکې او ټانکونه د دوی په اختیار کې نه دي ورکول شوي.
تخنیکي موربي تجهیزاتي که باید بر دینا سپرده شه.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د امنیت د لیکت کمیسیون مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی د امنیت شورا په غونډه کې چې د حامد کرزی په مشرۍ جوړه شوې وه وویل چې د امنیت د لیکت پلان تر درې اونیو پورې بشپړیږي او وروسته به دغه پروسه په رسمي توګه پیل او پلی شي. د دې ترڅنګ د افغانستان د ملي دفاع وزارت هم اعلان کړی چې افغان امنیتي ځواکونه چمتو دي چې دغه مسؤلیت په ټاکل شوي وخت پر غاړه واخلي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
په ننګرهار کې د سولې د عالي شورا سیمیز کمیټې په خپل لومړنۍ غونډه کې له مرکزی دفتر څخه شکایت کړی دی. دوی وایي چې یادې شورا د نور ولایتونو په څیر په ننګرهار کې تر دا مهاله کوم رسمي دفتر نه دی پرانستی او نه هم د ننګرهار سیمیز کمیټې د غړو په تعینولو کې مستقیمه ونډه اخیستې. په داسې حال کې چې په ننګرهار کې د سولې سیمیز کمیټه شپږ دیرش تنه غړي لري چې د ولایت د مقام لخوا ټاکل شوي او مشري یې د ننګرهار والي ګل آغا شرزی کوي. په دې اړه نور حال له جلال آباد څخه د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد را کوي.
په ننګرهار کې د سولې د عالی شورا سیمهیزې کمیټې د عامه پوهاوي لومړنۍ غونډه وکړه. د ننګرهار د سیمهیزې کمیټې مرستیال نصرت الله ارسله وویل چې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې په ننګرهار کې د سولې د عالی شورا سیمهیزه څانګه جوړه شوې چې تر دې مهاله یې هیڅ لاسته راوړنې نه دي لرلې. دی وایي
سولې بهیر د مرکز نه شروع شو، دلته د صدرباندې پر اتک باندې په ننګرهار کې هغه اولنۍ غونډه وه چې دلته شروع شوه. ټول خلکو ورته امیدوار وو چې دلته به یو منظم تشکیلې بدي چې موږ ته به یو تګلار راوښودل شي تر څو موږ په هغې باندې عمل وکړو او کار ورباندې شروع کړو. خو متاسفه نه چې دا د مرکز نه دا بهیر ځنډېده او تر اوسه پورې هم د مرکز نه کوم پلاوینده راغله چې په رسمي توګه شورا پرانیزي او د هغه غړي دلته تصویب کړي. تر اوسه پورې هغه
بل پلو د ننګرهار ولایت یو شمیر قومي مشران هم د سولې د یادې کمیټې څخه د لاسته راوړنو کوم امید نه لري. حاجي سویل چې د غنی خیلو ولسوالۍ یو تن قومي مشر دی وایي چې د ننګرهار د سولې ولایتي کمیټې سره دا اختیارات نشته چې د طالبانو غوښتلو ته مثبت ځواب ووایي.
دا خبرې داسې شي چې طالبان راغلو تسلیم شو، روپۍ به څوک ورکوي او کور به څوک ورکوي، ساتي به څوک. دا اصل خبره نه ده. اصل خبره دا ده چې طالبان څه غواړي. دا اختیارات موږ سره په ننګرهار کې شته چې موږ هغه سیاسي خبرې وکړو. دا خو موږ سره نشته دا اختیارات. دا خو په تسلیمۍ دي چې طالب راولي تسلیم د شي او نمره ولا ورکړي، کوټه ولا ورکړي. دا خو جوړ نه ده. طالبان خدا خبر نه کړي چې موږ له کوټه راکړي، موږ له پیسې راکړي. اخو بل څه یې
د سولې د سیمهیزې کمیټې مرستیال نصرت الله ارسله هم په یاده کمیټه کې نیمګړتیا وی مني.
سیاسي کمبوتات او ناخواله شته دي باید او په آرام سره موږ خواته کوو. او هغه کسان بل تر اولو چې واقعا تاسو ویل چې هغه طالبان سره وخت تر کړی، انډیوالیان یې لري، اشتایان یې لري، هغه ته موږ باید وخت ورکړو. نو واقعا سره چې تاسو ویل چې د خلکو خوښ نه دي، زه هم تاسو سره موافق یم. بده خبره کې هم موږ کوشش دی درسو بورې چې دسه کسان سانه تر اولو چې هغه واقعا په کار راځي.
یاد دی وی چې د سولې عالی شورا سمو دوران دی په پلازمینه کابل کې د برهان الدین ربانی په مشرۍ کې د افغان دولت مخالفو وسلوالو سره د روغې جوړې په خاطر جوړه شوې ده. خو ګڼ شمیر خلک په دې نظر دي چې نوموړي شورا ته داسې کسانو لاره موندلې ده چې پخپل هم سولې ته وفادار نه دي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو ته اس ام اس راولېږي.
بالکل، تاسو اس کولای شي مشال رادیو ته د اس ام اس لاري خپل پیغامونه راولېږي. د اس ام اس لپاره زموږ شمیره ده
0332533351.
نو بیړه وکړئ، همدا اوس موږ ته اس ام اس راولېږي.
ګران اوریدونکو، که چیرې تاسو له پاکستان بهر وسیږئ نو د دې اس ام اس شمیرې یا د دې ټلیفون شمیرې په سر کې د پاکستان کوډ یعنی 0092 هم ضرور ولګوئ. اوس زو د لیبیا پر لور. په لیبیا کې د تاوتریخوالي د روانو حالاتو د منځ وړلو لپاره د لیبیا حکومت ژمنه کړې چې د افریقایي هیوادونو لخوا به پر ورکړ سو وړاندیزونو عمل کوي. د لیبیا د حکومت لخوا دا بیان په داسې حال کې راغلی چې جرمني په لیبیا کې د یاغیانو مشرتابه په رسمیت ومني، بلخو امریکا پر افریقایي هیوادونو ټینګار کړی چې د لیبیا له حکومت سره خپل اړیکې پرې کړي او د اوبوري قومي کونسل سره همکاري وکړي. په دې اړه نور حال له واشنگټن څخه د مشال رادیو همکار هارون بچاره کوي.
رایټرز اجانس د لیبیا دولتي خبري اجانس جانا ورکړې د پیر د ورځې خبر راغسته چې وایي د قذافي حکومت به د یاد هیواد د کشالې د حل په لړ کې د افریقایي هیوادونو هغه وړاندیزونه چې پترس کې د اساسي قانون او د مطبوعاتو لپاره د یو نوي قانون د مسودې د جوړولو لپاره ویل شوی دي عملي کول پیل کړي. بلې خوا ته راپورونه ښایي چې د لیبیا د حکومت مخالفه عبوري قومي کونسل سره د لویدیځو هیوادونو د مرستو لړۍ دوام لري چې د جرمني خارجه وزیر ګایډو وسترویلې بنغازي ښار ته د خپل پرونی سفر پر مهال یاد کونسل د لیبیایانو د مشروع استازي ډلې په توګه په رسمیت د پیژندلو اعلان وکړ. د رويټرز اجانس په خبره د جرمني د حکومت لخوا د لیبیایانو بوري قومي شورا ته مشروعیت ورکول ځکه هم د پام وړ دي چې دغه هیواد د لیبیا پر ضد د ناټو په پوځي عملیاتو کې له برخې غستو ډډه کول غوره کړی دي. د جرمني خارجه وزیر د کونسل له مشرانو سره له لیدنې ورسته هم په بنغازي ښار کې خبريالانو ته وویل چې دغه حکومت هم د نړیوالې ټولنې د هغو ګډو هڅو چې غواړي د قذافي نه واک واغست شي پلوي کوي. د یادولو دا چې د فرانسیې، ایتالیې، قطر او متحده عرب اماراتو حکومتونو د لیبیا عبوري قومي شورا وار لمخه د لیبیا د خلکو د نماینده سیاسي ډلې په حیث پیژندلې ده. په ورته وخت کې د امریکا حکومت د افریقایي هیوادونو په مشرانو غږ کړی ترڅو د لیبیا د نوي سیاسي راتلونکي په ټاکلو کې د لیبیا د خلکو مرستې وکړي. د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن د ایتوپیا پلازمینې اديس ابابا ته د خپل سفر په ترڅ کې د افریقایي ټولنې په مرکزي دفتر کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال افریقایي هیوادونه قذافي رژیم سره اړیکو پرې کولو او د لیبیا او بوري قومي کونسل سره مرستو کولو ته وهڅول.
آی ارج آل افریکن سټیټس to call for a genuine ceasefire.
زه له ټولو افریقایي ریاستونو په کلکه غواړم تر سو په لیبیا کې د یو رښتینی اوربند او د قذافي لخوا د واک د پریښودو غوښتونکي شي. زه له تاسو دا هم غواړم چې په خپل هیوادونو کې د قذافي د سفارتخانو فعالیتونه وزندوي، د قذافي پلویان ډیپلوماټان او شړی او له عبوري قومي کونسل سره د خپل اړیکو په مضبوطولو ورسره مرستې ترسره کړي.
And to increase contact and support for the transitional national council.
په دې ورسته کې چې ناتو د قذافي د ځواکونو پر ضد عملیات تنکړي، راپورونه ښایي چې لویدیز حکومتونه د قذافي د واک د ډیر زر نسکورېدو په تمه کې دي. ولی قذافي بیا په بار بار ویلي چې هیواد به پرې نګدي او د تیر اتوار په ماخام خو نوموړی د لیبیا په دولتي ټلویزیون په داسې حال کې وښودل شو چې د شطرنج د نړیوال فیډریشن له مشر سره په خپل کور کې په دغه لوبه ځان مشغولو. راپورونه دا هم وایي چې د قذافي ځواکونو د ناتو او لیبیایي یاغیانو د حملو پر وړاندې کلک مزاحمت کړی چې لامل یې ناټو په دې ورستیو کې په دغه هیواد کې خپل عملیات د را روانې سپتمبر میاشتې تر پایه د غزولو اعلان وکړ. په داسې کې د برېټانیا د سمندري ځواکونو مشر اډمیرل مارک سټین هوپ په لندن کې خپل امریکایي سیال سره یوې ګډې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې کچر یې د لیبیا جګړه له ټاکل شوي میاده اوړي، نو دوی به خپل حکومتونو ته خواستو کې تر څو د دغو عملیاتو واضح لومړیتوبونه ورته په ډاګه کړي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
ستاسو ستونزې
ډېره لویا مسالانان سرونو باندې اوبر اوړي او جنجې سر باندې
د چارواکو ځوابونه
یاندي چې باغې کوبوي او موږ ته په ګوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې بندوبست موږ کړلای شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
ګران اوریدونکو زموږ ژغ له مشال رادیو څخه اوري چې نه یوازې ستاسو لپاره خبرونه او راپورونه وړاندې کوي بلکې ځانګړي اونیزې خبرونې یا پروګرامونه هم لري. د خیبر پښتونخوا د بنو په سیمه کې د موبایل کاروبار کوونکي وایي د تیرو دوو کلونو راهیسې په سیمه کې د موبایل نتورک بند سوی چې له کبله پر کاروبار لوی اغیز پرېوتی دی. په بنو کې تر ګڼ شمېر احتجاجونو وروسته د بنو اغیزمن سوو کسانو اوس د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي ناسته کړې او له حکومت څخه د موبایل نتورک د بیا پرانستلو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور حال له پېښور څخه د مشال رادیو خبريال غلام غوث را کوي.
د بنو د موبایل د کاروباریانو په وینا د تیرو دو کالو راشي د خیبر پښتونخوا په بنو ضلع کې موبایل ټلیفونونه کار نه کوي چې له وجې سشاوخوا د 1200 موبایل کاروباریانو روزګار په ټپو ولاړ دی. په دې لړ کې د بنو د موبایل کاروباریانو د پېښور پریس کلب خوا کې یو احتجاجي کیمپ هم لګولی دی. د بنو د موبایل د کاروباریانو د ستونزو او د دې ستونزو د هواري لپاره د دې احتجاج په اخله د بنو د تاجرانو د ټولنې مشر ډاکټر عبدالرؤف قریشی مشال ریډیو ته وویل
دې وجه دوی خی د امن او امان صورت حال د دې مونږ بنو او د ډی خان یو ځای کې بند شوی او د ډی خان کولاو شوی تین چار مهینه وشلو او زمونږ د بنو موبایل سرویس لا پورې بند دی. مونږ دا مطالبه ده چې فوري تور باندې دا کولاو شي ځکه چې دې سره د تقریبا 1200 خاندانونه وابسته دي. هغه کاروبار هم کوي. مونږ خپل دا فیصله کړې ده مونږ سره نور وړه وړه تنظیمونه مونږ دا فیصله کړې کچیر دا کولاو نه شنو دینه پس مونږ جو صبحی اسمبلی مخې ته بیا در نه کوو.
پېښور کې په دې احتجاجي کیمپ کې د موبایل یو څو نورو کاروباریانو مشال ریډیو ته وویل
د ملک لایک جان یار جی موبایل همون سرویس تقریبا د 2 سال نه بند شوی دی او مونږ سره سټاک تقریبا 3-4 لاکھ روپے پروتو او هغه مونږ سره ضایع شو بې قیمته شو. یو موبایل څوک نه اخلي یو روپے سودا نشته دا مونږ د جیبه بجلی بلونه پرې کوو.
ما نما حجی عصمت الله ما دکان په مین ټانچ بازار بنو سیټی کې دی. ما سره فرانچایز دی موبایل او تقریبا 20-25 لاکھ ما سیکورٹی دی کمپنی سره. هغه ما دا ټوټل نقصان کړي ما به تقریبا 40-50 لاکھ دی میاشته بزنس کو. هغه اوس 5 لاکھ تر غلې دی تقریبا 35 لاکھ یا 40 لاکھ ز پلاس کې روان یو. دا دی وجه چې سیګنل بنو کې بندي
یاد دی وی چې په بنو کې د تیرو 2 کالونو د موبایل نیټورک د بندولو لوجې نه یوازې د موبایل کاروباریان پریشان دي بلکې د بنو عام ولس هم د موبایل د ټلیفون د اسانتیانه محروم دي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. نن د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د وینې ورکولو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د روغتیا نړیواله اداره ډبلیو ایچ او دا ورځ د زیات وینې زیات ژوند په نامه لمانځي. په پاکستان کې د عامه پوهاوي لپاره د دې ورځې په مناسبت یو شمیر پروګرامونه ترتیب شوي دي. دا چې وینې ورکول څه ارزښت لري او د صحت لپاره څه ګټه لري په دې اړه د مشال رادیو خبریال نیاز مساخیل له کوټ څخه یو راپور رالېږلی دي چې په کوټه کې د پښتونخوا بلډ بینک یا د پښتونخوا د وینې د زیرمتون لخوا د جوړ شوي پروګرام په اړه دي.
د پښتونخوا د وینې د زیرمې یا بلډ بینک کارکونکي د کوټي پر سړکو راوتل او د وینې د نړیوالې ورځې په اړوند شعارونه ورکول او له خلکو څخه غوښتنه کوله چې دوی دې په زیاته شمیره وینې ورکوي. د پښتونخوا بلډ بینک کوټي مشر صالح محمد و مشال ته وویل چې د دوی د وینې زیرمه د کوټي په شمول د بلوچستان په نورو څلورو شارو لورلای ژوب چمن او پشین کې به له سکیمته و مریضانو ته وینې ورکوي. د زیاته کړه
دا پولیس کې ډېر لوی تبدیلی را موږ په پیژل و په حاله کې تاسو وایئ بالکل غو خلک وینه نه استله خپل د کور مریض به داخلو وینه به نور کوله. اوس د څو پښتونخوا د وینه زیرمه په وجود کې راغلی ده. خلک ته یو اویرنس ملسه چې وینه سیاحت پر شاده دلته دروازې له سهار ته ماښام کم تر کمه اویا کسان داسې راځي چې خپل وینه رضاکارانه جمع کوي. نو ډېر لوی تبدیلی اوس راغلی ده.
یو عام کس عبدالمتین وایي لتیر سو کلو څخه وینه ورکوي تر اوسه په تاوان نه دی پوسوي خو ګټه لیدلې ده.
ما اتو استور وینه استله یار ما باندې توزه پور داس چا پاسره نه دی کړی بلکې دا مطلب خپل ټایم باندې سړی وباسي سلور میں اس بعد یا درې میں اس بعد فائدہ کوي تازه وینه پیدا کیږي په سلور اس غټه کې تازه وینه پیدا کیږي تاوان نستا زه دوس پور تاوان باندې نه پوهېدل کله کله دا چې وسی سی بلډ پریشر د وینې استو سر بلډ پریشر کمیږي کنه نو کله بلډ پریشر کم سی او بنزیمن ټلاس منټ لر سر باندې چکر راځه هم په سلو کسان کې دی چا هر شاغم غم نه
هلته د عامو ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالغفار شاوای چې وینه ورکونه یو صحتمند کار دی. د ده په خبرو باید چې هر صحتمند کس په کال کې کم از کم یو وار وینه ورکړي. د زیاته کړه
وینه ډیره فائدہ کوي چې وزن کمی د 51 کې جس کزنانې سړی نو هغه سی بیا موږ نه باسو دا غي موګلوبین ګورو چې د وینې مقدار 100 قدر دی که کمی دا غو سی نه باسو باسو د 51 کې جس چې وزن پورته وي هغه د پاره ډیره فائدہ کوي. ولی وینه چې دا هغه بدرې مې په خپل برته بدلیږي کدی نه کې وره هغه ختم کیږي انسان بچی زم کې بیا نه وینه جوړیږي.
یو دینی عالم مولوی فتی محمد وای چې د اسلام له نظر هم وینه ورکونه یو ډیر شه او د ستاینې وړ کار دی.
په قران کې راغلی دی من ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا
سوک چی یو زندگی بچاوے اگر دا انسانیت بچاوے نو دا قرآن پر رو سر دا دیر انسانان باندے فرض دی چی زندگی بچاون دا پارا خپل کوشش ہو کے
پدا سی حال کی چی پا پاکستان افغانستان او نور دا سی حوادوں کی پا ترگری او نور پیشو او ناروغیو کی دا یو راپور لمخا خلق زیاد اغیزمن کی جی لدغی وجی دلتا دا وینی ورکولو ضرورت هم زیاد محسوسی جی پدا سی حالاتو کی خلقو دا پشتنخوا بلڈ بینک دا وینی پلڈ کی حلی زلی دا قدر وڑ بللی دی نیاز مساخیل مشال راڈیو کوٹا
گلونا د گلالیو ماشومانو ځانګړې خبرونه د هرې شنبه یا نهې په ورځ په پوکم سلورو بجو یوازې له مشال ریډیو.
گران اوریدونکو د ماشومانو لپاره د پروګرام ګلون اعلان تاسو واوریدئ چې په 13 غړي کې دا پروګرام تاسو واوریدئ. خو له ماشومانو څخه به وسره سو د مور پر لور. مور د کائنات یو اهم او سپیڅلی جز او د پریمانی مینې نقشه ګڼل کیږي. د مور د ارزښت او په ټولنه کې د غوره مقام په حقله د افغانستان په شرقي ولایت ننګرهار کې د مور نړیوال ورځ د دغه ولایت د ښځو د چارو د ریاست لخوا اول منځل سول. په دې حقله نور حال د جلال آباد څخه د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار ولایت د ښځو چارو ریاست لخوا د جون 14 نیټه د مور د نړیوالې ورځې په توګه د یوې درنې غونډې په ترڅ کې ونمانځل شوه. دا غونډه د ننګرهار ولایت په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه چې ګڼ شمېر مېرمنو پکې ګډون کړی و. د ننګرهار ولایت د ښځو د چارې مشرې انیسا عمراني د دې ورځې په مناسبت مشال ریډیو ته وویل،
د ټولې نړۍ ښځو ته خصوصا د افغانستان دردمند ښځو ته د زړه له کومې مبارکي وایم. افغانستان د ښځو ستونزې خو چې ګورې د میندو د ټول نه د میندو ستونزې ډېر دی. البته تاسو ویل چې په دغه درې لسیزو جنگونو کې چې نن د ویر ټغر ته ناستې دي زموږ میندې ناستې دي. کوم بهیر چې په افغانستان کې د صلح روان دی، موږ وغواړو چې مور ته د یو صلح فضا آماده کړو. باید موږ ټولې خویندې او میندې د دغه بهیر څخه ملاتړ وکړو او په خپلو هڅو باندې دغه د صلح بهیر کامیاب کړو.
د ننګرهار ولایت مرستیال محمد انیب ګردیوال په دې موقع پر اولادونو غږ وکړ چې د خپلو میندو احترام پر ځای کړي.
ځانګړي ډول د ننګرهار ولسونو ته مې همدغه پیغام دی د دغې ویاړلې ورځې په مناسبت باندې چې د خپل میاندو قدر وکړي او لکه څنګه چې میاندې په خپلو اولادونو باندې زوریږي او کړیږي، هیله مې د ده د اولادونو له همدغه ده چې د مور ډېر زیات قدر وکړي، مور ونازي او ډېر احترام یې وساتي.
د ننګرهار ولایت د ښځو چارو په ریاست کې د فرهنګي چارو مشرې تورپیکۍ شینواري په روان جنګ کې په ښکېلو ډلو غږ وکړ چې د مور د ورځې په ویاړ دي نور له جنګونو څخه خلاص واخلي.
زه د خو چار ریاست په نمائندګي او د ځان د خانه دغه سرهشتم د جوازه چې د مور سره د صادف خوري دا مېند ته مبارکي وایم، او خصوصا هغه مېند چې په لور پرتو سم کې اوسيږي او تر اوسه پورې دوی په دې خبر نه دي چې د مور یعنی څه. په جنگ کې خېلو ډلو ته زما د خانه دغه پیغام دی چې دوی باید دغه ورځې په خاطر باندې د جنگ نه لاس واخلي او راشي، ځکه که خپل عمر ام زربې مور خو ترسيږي او کدي خپل عمر ام زربې مور ترسيږي.
یاد دی وی چې د مور نړیوال ورځ د جون په 14 نیټه په ټول افغانستان کې منځل کیږي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري او سوار سیدلې ستاسو لپاره د ځانګړي اونیس پروګرام پر ما څه تیر شو وطنه. په نننی پروګرام کې به تاسو د سوات د یو ماشوم اسامه غمی زواوري. دا پروګرام ستاسو لپاره عبدالحی کاکړ جوړ کړی دی.
ما تثیر شو وطن
امر موسامده زلندکیم خپل کوم سکول کې سبق وایم.
خدا سره توه سی اسامه تاسو پچوم کې سبق وایست؟
کلاس 7 کې.
په دوم جمعات کې سبق یې او په دې سواد کې دومره وګړه جګړه اوسه د حکومت او د طالبانو ترمنځ، نو په دې کې تاسو ته څه نقصان رسیدلی دی؟
سر
دو میاشتې پس
زینو هلته کلي کې څه حالات دي اوس؟ ښه، نو تاسو سره د خپل کور کې نور یتیمان ماشومان دي، د هغو څنګه یعنی هغه هم زیاتره په دې جنگ کې وجلې شوي دي؟ نو ښه، نو څومره کسان داسې دي چې هغه په جنگونو کې وجلې شوي دي؟ نو اوس تاسو لنډاکي کې چې هلته اوس حالات دي هغه څنګه دي؟ ته کلي ته لاړ شي، حالات څنګه دي اوس؟ نو تاسو ته ستاسو پلار کله ډیر دور یادیږي؟ لکه څنګه په کوم داسې خاص موقع باندې که تاسو یا داسې خاص واقع تاسو ته یاد
دی؟
نو تاسو ته خپل د خپل پلار کومې خبرې ډیرې دور یادیږي؟
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو